پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته شرق لست. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوه تر اختر وروسته د سولې خبرو پر دوام موافقه کړي. د ملي مصالحې عالی شوراوي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د روزګانی ځوانانو اندېښنه
چیرې امریکایان وزي؟ په دغه وخت کې زما ته دا ویره پیدا کېږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلي جګړې ته به ورګرځو.
له همدې روزګان څخه به د اختریزو میلو په اړه هم واوري.
په جګړې ځپلې وروزګان کې اختریزي میلې او درې ورځنۍ ډزبان.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپل بریدونو ته نن زور ورکړی، او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفایر سره د مخکې تر دې چې مطالبه ته ورسو د اختر مبارکي درته وړاندې کوم، او له احمد تکل خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم او اختر مو مبارک. د هم د خبرونو سرټکی، د حکومت او طالبانو ترمنځ درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. د هلمند ولایت په نهر سراج کې یو مکتب سوځول شوی، او اسرائیل نن د غزه پر ترانګه هوایی حملو ته زور ورکړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. نن شنبه د کوچني اختر درېمه په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند درېمه ورځ ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې اوربند د درې ورځو په مخه و، او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. د دې اوربند په لومړیو دوو ورځو کې دولت او طالبانو یو بل له اوربند څخه د سرغړونو په څو مواردو تورن کړل. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو له پرونی کتنې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوي افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته پوره چمتووالی لري. د دې شوراویان فریدون خوځون نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو له لارې حل کېدونکی دی، نه د جګړې له لارې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده، تمرکز باید په مذاکراتو کې شي.
د افغانستان دولت او طالبانو چې مرکچی پلاوی په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې برخه لري پرون اعلان وکړ چې دواړو خواوو له څه ځنډ وروسته کتلې دي. دوی ټینګار کړی چې دا ناسبه لاختر وروسته هم دوام وکړي. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیت قومندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې خوانځای تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د خوانځي ودانۍ او کتابونو ته اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو تر څنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلې. د افغانستان په ناامنه سیمو په تیره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي، خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلو نن پر غزه وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا پر غزه بمباری وکړې، او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وایي په یوه هوایي برید کې د غزه په شمال کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د حماس او نورو فلسطینی ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلي چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې، او موږ په دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نشي پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره د مظاهرچیانو د اخوډه پر مهال 11 کسان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبه راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. د اسرایلو لور ته د 8 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له 500 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. دا د هغو نړیوالو هڅو یو برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن په خپلو هیوادونو کې له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شول پیل کړي. په نیوزیلند کې دوه کاله مخکې یو سپین پوستی توکمپالی یو پنځوس مسلمانان په جماعتونو کې وژل او دا برید د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خپور کړ. او په فرانسه کې یو استاد ساموئل پاتی په اکتوبر میاشت کې یو مسلمان افراطي وروسته له هغو وژه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړ او دا بهیر آنلاین خپور شوی و. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې پر خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې ولسمشر ماکرون وویل چې پر ښوونکي ساموئل پاتی به دا برید هیڅکله هیر نه شي. هغه زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټ څخه د پروپاګاند په مقصد کار اخلي چې د ده په وینا ډیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادۍ مدافعان باید دې ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. او د چین فضایی بیړۍ نن په بریالیتوب د مریخ پر غولی خپل روبات ښکته کړ. دا د چین او د دې هیواد د فضایی پروګرام لپاره یوه تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین سی سی ټی وی تلویزیون د مریخ پر غولی د دې روبات د کیناستو راپور ورکړ. د چین د رسمي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم دا فضایی بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبات د سیارې ته ورښکته کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور ورزود. خبرونه لمړنی مطلب ته د ملي مصالحي علي شورا وای چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو لاله حل کیدونکې دی نه د جګړې لاله. د دې شورا وایان فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته ویل چې ل اختر ورسته د سول خبرو بیا پایل ته د افغان حکومت مرګ چی پلاوي پوره چمتواله لري. دا په داسال کې چې 13 ورځ د طالبانو سیاسي دفتر اعلان وکړ چې د سول مرګ چی پلاوي ستزان وروسته سره کتلې دي او ټینګار سوی چې دغه ناسبه لاختر وروسته هم دوام کوي. نور حال زما همکارا کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کار شدی. بلې مهرباني وکړي.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا په دوحه کې د سولې مرکز پلاو ترمنځ د خبرو بیا پیل کوي. د هیواد روانه کښاله د خبرو لارې حل کیدونکي د نه د جګړې لارې. د دې شورا وایان فریدین فوزین نن ازادي لري وویل افغان مرچ پلاوی د خبرو لپاره پوره چمتواله لري. هغه وایي
افغانستان د کښالې د حل لپاره وزنی حل لاره د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکرات پر مخ بيول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دي چې دا مذاکرات پر مخ بيسي او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لاره نه ده. تمرکز باید په مذاکراتو لري شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې تېر ورځ د حکومت او طالبانو مرکزیانو له کانګرس ته پر سولې خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې د اختر وروسته به خبرې ګړندې کوي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د دې خبرې د پیل تر څنګ وایي له اختر وروسته د دواړو خواوو ترمنځ ټینګار تر دې دی چې افغان وژنه باید ودرول شي. د دې وزارت ویان د ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو مذاکراتي پلاو ځینې غړي په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د وی مدیر او وروسته وشوي په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوي او د کوچني اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلېدو ټینګار وشو. د جګړې وزنۍ د حل لارې د خبرو اترو لارې ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي په پوره باور او اراده سره د دغو خبرو د بیا پیلېدو پر سر ټینګار کوي ترڅو هر څه ژر یوې نتیجې ته ورسیږو او دا جګړه او انسان وژنه په افغانستان کې ختم شي.
د دو سول بین افغانی خبری داس محل بیت تقیل شوی چه افغانستان که طالبان و افغان سیاکونی بری رگنی و اربان منش پا دول است بجی پای ترسیدی بلا دول افغان چارواک و آم و کسان از لغ اربان دوام غختن کری خود طالبان وی دو اربان دوام تحت دول خود نلری در دی دلی ویان زبی ولا مجاهد آزادی را دیو تغییلی چه دوامدار اربان حق محل امکان نری چه پا خبری سیاسی بحثونی که پرمختج و خوک رامز بشی دا په داسې حال کې چې افغانستان کې لورګان سره سره د اختر په لومړۍ او دوم ورځ په کابل، غزني، کندهار او کندز کې چاودنې لږ تر لږه ډېرې ویشتنه ووژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پېښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونۍ چاودنه وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پېښه چې یو مشهور ځای ملایما مسلمان په ګډون یې دولس تنه ووژل او شل نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
مننه کوم. زما همکار و چې د اختر وروسته د افغانستان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه راپور وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه وري ورزو روزګان ته چیرې چې ځوانان د بهرنیو ځواکونو وتلو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړی دی. په دې ولایت کې یو شمېر ځوانان له امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو څخه غواړي چې باید له افغانستان څخه مسؤولانه ووزي. دوی وایي ویره لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنیو جګړو کې ښکېل نسي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
له افغانستان د پاتې ځواکونو د وټولو د لړۍ لپیدو سره د تاوتریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندېښمن کړي دي. دی وای د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او کچیرې د بهرنۍ ځواکونو له وټولو وروسته په هیواد کې سوله ټینګ نسي دا هر څه به یې له لاسه ووزي. عبدالواحد عالمی چې د ورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسل دی وایي لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټولو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوس سوی دی. دی وایي ویر لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وټولو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغ نسي.
مش دوم رنج شمنه چې آیا مش به د پونتون اسناد واخ کبینه واخ پونتون ته ورزو خو رقم متعالی چې مش کولې هغه رقم زکړې چې مش کولې پونتون ته میامد غانی ولې اوس په اندازې باندې مثلا مش پونتون ته مدګینې سونه امکانات دغه تیر سیمستر کې چې زما صدیمې ډېر کښته سو د بخوا په پرتله باندې هغه په دې خطر باندې دغه جنگونه مثلا دغه مشکلات او دغه شرایط ته پکتو زمش زړه نه غوښته چې مثلا مش زکړې وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو یې د مې پر لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپلو پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې د روان میلادي کال د سپتمبر 13 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي. خدای وازی د پونتون محصلین نه دي چاندېښمن دي بلکې د دې ولایت یو شمېر نور ځوانان هم ورته اندېښنې لري. حکمت الله حکیمی د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکی دی. د ازادي راډیو تویل چې د لیسانس تر کچې په ډیر ستونزمن حالات کې زده کړې وکړي او هیله یې دا و چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خو وايي کله چې د اوسنۍ جګړو ته ګوري نو ناهیلي کیږي. دی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان څخه دي د سرتیرو د ایستلو په صورت کې دي د شکیل غاړو ترمنځ د سولې هڅې وکړي.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې ماته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو هغه کور په کور کلی په کلی جګړې ته ورګرځو چې طالبان امریکایان باید په دغه سیالات کې ونه وزي کوزي دی باید په داسې ډول وزي چې مسولانه وزي دی ټول هغه د سولې کوم هوکړه چې کړی دی یا مثلا کوم سپکار دی د سولې لپاره هغه تر سره کې افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېني همغږي کې او دی بیا ورسته وزي.
په ورزګان کې د غزوانان پر داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپل سرو قومندانانو د راپورته کېدو راپورونه خپاره سوي دي. خو د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکو یو ځوان نثار احمد بیا د بهرنیانو په وتلو اندیښمن نه دی. خو اندیښنې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله دي چې د په وینا په یوه خوله نه دي. هغه وایي افغانستان ته سوله راوستل د افغانانو کار دی.
یوازنی شی چې زما په نظر په افغانستان کې باید جدي توجه ورته وسی هغه د افغانستان مشران دي چې اوس فعلا پر غټو چوکیو باندې دي او هغه عذاب چې پر چوکیو باندې نه دي هغه باید په ګډه سره کښینی. هغه طرفونه چې اوس په جنگ کې دخیل دي لکه طالبان هغه باید پر یو میز کښینی او د صلح ژغ پورته کی.
په ټوله کې د ځوانان د جګړې لشکلو خو څخه غوښتنه کوي چې له شخصي ګټو دي تیر سي، ملي او د خلکو ګټې دي په پام کې ونسي او په یوه داسې سوله دي سره سلا سي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان ځوانانو پرمختګونه وساتل سي او ستونزې هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هغه دمخه به یو نړیواله موضوع راوخلو. اسرائیل نن پر غزې بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې د ننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نارامي هم ډېره سوې ده. بل لورته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ بېګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایی بریدونو لکبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوی. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 12 تنه وژل شوی او 50 نور په ربړي او اورغورځونکو ګولیو ټپیان شوی دي. د شپې په اوګدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د وشتلو خبرداري ورکاوه. د میل لسمې راهیسې تر اوسه په غزه کې 102 وژل شوي چې 2 ماشومان او 1 مېرمنې پکې دي. فلسطیني رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپشوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د ګاونډۍ سوریې لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي وشتل شوي، خو دا بیرته د سوریې په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوې چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصی جماعت پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوې دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه بریښي. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تلابیب ته رسیدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنگټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
خبری سات ل ازادي رادیو. ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. ورزو نورستان ته. په نورستان کې د ځنګله پر سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې او پکې تر لسو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د شام درې دوه کلیو ترمنځ د چهارشنبه پرځ د یو بل پر خلاف جګړه پیل کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام دره چې پکې د جنغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي، تیره چهار شنبه د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوخته او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي رادیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام درې د چایل او بغترنګ په نام باندې د دوه کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم د رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلې دي، ډېر کورونه پکې له منځه تللي دي، دوه کسه په دې پیښه کې مړ شوي دي، یو ماشوم او 15 ښځې پکې ټپیان شوي دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لاره پکار ده. دولت تر څنګ طالبان چې په ساحه کې واکمن دي دلته باید لاس په کار شي د موضوع لپاره حل لاره پیدا کړي.
د نورګرام ځای چارواکي هم منی چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا ته سو قومي مشران له بیلابیلو سیمو ورلیګلي او جګړه راکمه شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته ویل
پرون تقریبا موږ شپږ سوه کسه د قشګر درې نم داخل ته ولېږه او دوه سوه کسه د ودو درې نه داخل ته ولېږل. اوس ان شاء الله جنگ لږونه کنټرول دی، دوه کسه مړ دي، یو جانب نه بل دی بل جانب نه زخمیانو د جملې څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي او پنځه زنانه د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دی.
د نورګرام شام دره کې په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوو کلیو ترمنځ جګړه پیخیږي چې د نورستان په کامدیش کې هم د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ له تیرو پنځه ویشتو کلونو ستونزه موجوده ده. په یاد سیمه کې د ځمکې پر سر د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپین شوي دي او زیاتو کوشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دی. خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کوشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هوارې شي.
اوله نورستان څخه به ورسو کندوز ولایت. کندوز هم د افغانستان له ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه دوه ځله طالبان ورننوتی دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف وسلوال سته چې وخت په وخت دواړو لورو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له کبله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر ډیر سوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو تفصیلي راپور جو کړی دی او د کندوز ښار یو روزنتون ته ورخلی دی. د بیوورو
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چېرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لس کلونه زده کوونکی سارا وایي
نو سارا زه مکتب زمیر ماده ته داس وایي موږ سوله غواړو، موږ قسم نور روانان یتیمان نسی، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لس کلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
موږ نه غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید موږ طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اولته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نه سي، موږ صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ دا جان ستړي سوي یاستو، باید صلح طالبان او دولت باید صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه له لاسه ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی دی، انسان خپل پلار مور له لاسه ورکوي، جنګ دا شی دی.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون یو سل څلوېښت تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح الله مجدي ازادي راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلي مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالی لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې یو سل سلوي انجونې او ماشومان د تعلیم و تربیه زده کوي. دغه پرورشګاه اته کله کېږي چې کندز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرست دي.
په کندز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې یو سل لس تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي.
او له کندز څخه به ورسو روزګان ته. د جګړې ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر د درې ورځنۍ اوربند څخه په استفادې اخترېزې میلې راایستلې دي. دغو میلو ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې جوړ کړی.
په جګړې ځپلې روزګان کې اخترېزې میلې او درې ورځنۍ ډز باندې د پترینکوټ شار کې اخترېزې میلې دي چې دغه جګړې ځپلې شار بڼه ورته بدله کړې ده. دغه شار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه شار هر برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ شار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکی ورسره کوي. دا د ترینکوټ شار منار څلورلارې دی چې سلګونه ځوانان په هګیو جنگولو بوخت دي. دا د ترینکوټ شار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼه اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا بې په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته، لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او دغه راز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درګرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله، خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم، وروره نور خلک چې روغ جغه خپل پښوره جماعت زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سرکله کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خاص بونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندوه کافی نه دي. زموږ دا درې ورځې به کومې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلورمه ورځ سره بېرته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه او د طالبان سه، دوهم د حکومت سه چې اوربند د دایمن دپاره وچ خلک وسا چې د جګړې ماینونه دغه ورک شي وروروژنه بنده.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی یا اوربند څه وي او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو اوو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
لږ هم زیاتې دي، وروره خو ماته د کیک درک نه معلومېږي. کورنۍ زیاتې دي، غم پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم هلته، دغه اختر شپې تله نفر شهید کړي و راوړي و، دغه کورن دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک زموږ وسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اوروزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړي او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یو سرتیری وژل سوی او یو شمیر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
او سم یو ځل بیا له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. طالبان وایي چې اوربند د درې ورځو په مخه و او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی لپاره کتنې وروسته د ملي مصالحې عالي شورا وایي افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتووالی لري. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیت قمانداني وایي د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. اسرائیلو نن پر غزې وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. چارواکي وایي چې په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او په لویدیځه غاړه کې په اخوډب کې 11 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. له 500 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. او د چین فضایي بیړۍ نن په بریالیتوب سره د مریخ پر غولي خپل ربات ښکته کړ. د چینایي رسنیو د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم د فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او د لومړی ځل دی چې د چین یو ربات مریخ ته ورخکته کیږي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیل وسلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فرا والی وای په فرا ولایت کې د نشئی موادو د تولید دسکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو لخوا تر څلویښت ډیر قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو یو څلویښت قاچاق کوونکي چې د قاچاقو څلویښت خزي درلودي او د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي وو، له دوو څخه نیولې بیا تر اتلس کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ویل له دې محکوم شویو خلکو سره و شپېته کیلوګرامه هیروین، دوه څلوېښت کیلوګرامه مورفین، یو سل یو څلوېښت کیلوګرامه تریاک، نږدې شل کیلوګرامه ښیښه، یو سل شپږ نوي کیلوګرامه چارس او اته سوه کیلوګرامه بنګ نیول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې تر سلو کیلوګرامو ډیر چارس او زرګونه نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو سلو اویا کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل په دوهم اقدام کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ د مارکو په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو ټیلر موټر کې تر 15 سره ډیر نشه یي ګولۍ او یو سلو 22 سیټه موبایلونه ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو څوک مدنیول شوی. پا په پنشیر ولایت کې دوه تنه د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینین د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه چارس چې د ګازو په یو ډبه کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د یو سراچه موټر په وسیله له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړل شي، د دالاسنګ په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په اوو ولایتونو کې د نشه یي موادو 13 پلورونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تېره اونۍ کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 13 پلورونکي نیول شوي دي. له دوی سره نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد لکه هیروئین، ښیښه، نشه یي ګولۍ، چارس او تریاک هم نیول شوي دي. لبل خوا د معتادینو د درملنې زربستری روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته ویل د عامه روغتیا وزارت کارکونکو د کابل ښار له لومړی او اتمی ناحیې څخه 130 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستری روغتون ته واستول.
د نشي مواد په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د فرا والی وایي چې په فرا ولایت کې د نشې مواد د تولید د سکاوي طالبانو په خپل واکې اخیستي دي.
د ولایت فرا د صحات کې
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واکې دي، هلته نشې بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د کورنۍ تاوتریخوالې له امله ځینې ښځې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په خشونت میتونه هم بویس
تاوتریخوالې بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي.
له یو داسې ځوان سره مرکه لرو چې د پان له تشو پاکټونو څخه خیمه، فرش او د لوبو سامانونه جوړ کړي دي.
دغه خپل پان یا نسوار چې د اوله دروازه یا زینه د مخدرات لپاره.
د هارون پنوم یو معتاد وای چې د نشې له عمل خوونځای راڅخه پاتې سو.
دکان کې تقریبا 3.5 لک پېمالو، بس تقریبا 5000 روپۍ ته ورسېده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومان اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس تخپرونی لومړی مطلب ترازو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشې موادو د تولید کارخانه جوړې کړې دي. د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي رادیو ته وویل افغان نظامی ځواکونه د دې ولایت د نشې موادو د تولید پرجنو کارخانو هوایی بریدونه کړي، خو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملیات ورو او په ډیر احتیاط روان دي. په ملي شورا کې د فرا استازي وایي چې وسلوال طالبان، غیر مسؤول افراد او مافیایي ډلې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په برخه کې تر خپل من سره همغږي او همکار دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو څو اونیو کې په فرا ولایت کې د دولت امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو مخالفینو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې، خو له دې جګړو سره سره بیا هم د فرا ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنار ونیش وهل دوام لري. د فرا ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت شیبکو، قلقه، بالابلوک، خاک سفید، بکوا، پرچمن ولسوالۍ چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، د دې ولسوالۍ په 1500 جریبه مځکه کې کوکنار کرل شوی دی. په دې اړه د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي، هلته د نشې مواد جوړولو کارخانې هم جوړې کړې دي.
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، هلته نشه یي بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي. طالبان د نشه یي موادو د پروسس دستګاوي هم لري. اوس د هوایی بریدونو په بهیر کې موږ دا کوښښ کوو چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي، ځکه چې طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشه یي موادو د جوړولو کارخانه جوړې کړې دي. نو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ په عملیاتو کې لډیر احتیاط څخه کار اخیستل کیږي.
پروسه ښکاله هم په فرا ولایت کې 3000 هکتار ډیر مځکه کې کوکنار کړل شوی و. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې له مخې په 1399 شمسي کال کې د 1398 شمسي کال په پرتله په فرا ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 20 ډیر شوی و. د د ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال پر راپور کې د نشې موادو د وضعیت په اړه یادونه شوی چې تر هلمند وروسته فراد و هم ولایت چې ډیر کوکنار پکښ کرل کیږي او د دې تر څنګ د هیروئین او شیشې جوړول هم پکښ ډیر شوی دی. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاد ګل احمد عظیمی وایي چې په فراد ولایت کې وسلوال طالبان غیر مسؤول وسلوال او نشې مواد مافیایي ډلې په ګډه همکاري د نشې موادو کاروبار کوي.
په فرا ولایت کې مافیایي ډلو غیر مسؤولو افرادو او دولت ځینو وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو لاسونه سره یو کړي دي. دوی هم د نشه یي موادو په قاچاقو او هم په ترانسپورت کې یو له بل سره همکاري کوي، اندا چې یو د بل پوستي ویني او یو له بل سره همغږي لري.
کلوی خوا په فرا ولایت کې طالبان د نشه موادو په کاروبار تور نسوي، خو له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکل شوی پیغام له لارې ویلي چې طالبان د نشه بوټو په کښت، نشه موادو په جوړولو او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د نشه موادو د تولید دسکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ډیرای معتاد میرمنې تر درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي له عمله بیرته نشو ته مخه کوي. دا ډول خځې چې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي، ځینې وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې پسپک سترګ ورته کتل کېدل، له همدې عمله دوی یوازې شوي او بیرته نشو ته مخه کړي ده. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې له معتادو میرمنو سره ناوړه چلند د دې لامل کیږي چې د هغوی درملنه نتیجه ورنه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشې موادو هغه قربانیان میرمن چې د نشې پر خودلو وس هم نه لري،
دوه کال تیر دی پر سارا د زیزه بکور کې
فاطمه چې د خپل میډل خوا موتاده شوی او بیا د هغې لخوخه پرته طلاق شوې ده، تر طلاق وروسته هم د خپل پخوانی میډل شران نه د خوندي. پخوانی میډې څو ځله هڅه کړې چې دا هم داسې خپلو نشو ته دوام ورکړي.
تازه عمل می پات سوچ ولاړه م بیا ما غا مخاون قبرستانو کې ودی ولا م سره شمالي بازار کې کور دی دل دراته له خاته مرزه یو د دوا وه ما ورته له زنه د شبخانه راغلی هم دوا نه و ما بل یو راغی اسکار و ما غاوه نه چې بالا خو وای وای تا د خزت جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته نه راو ورته معلومه کې وای وای خپل موتاده د ګر شهید کړه ګوس یا دوا ورته ورکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څیړنو لمخې پروسه یو دوه کلونو کې د نشو له ملاله خزو سره زور زیاتی ډیر شوی او دغه ډول ډیری پیښو نتیجه طلاق وی.
ما تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلا ما یو بل میرمنه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي له عملی نشو ته مخه کړی ده. دا وایي چې میړې د کورنۍ شخړې په نتیجه کې له کوره وشړله، څنګه چې د اوسېدو ځای نه درلود مجبور شوه چې له یو موتاد سړي سره واده وکړي او هغه یې په نشو اخته کړي. یو بد اخور لنه می درلوده چه دیره بی وزله و سوکی ندرلود. ما پا کور که زای ور کرد، دو کور سامان او پیسه می ور کری. یو ورز می وڑو که بچه ناروغه و او دکتر ده می بی ولی و کلا چی کور تراغلم گورم چی خزا پا کور که نشده، دو کور سامانی وڑی و او زمالونی هم لزن سره بی ولی دی. تر هقا و روس از ما خواند او زمانو می زر دیره و حلم ویل تا ولی ده خزا کور تراوستل. خاون می رات ویل چی ترسو زمالونی پیدا نکری بیر تا کور تا را نشی. د معتادینو د درملنې ارواپوهان وایي له کومو معتادو میرمنو سره چې په کورنۍ کې زور زیاتی کیږي، په ټولنه کې هم په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. په کابل کې د معتادو میرمنو د درملنې سلبستریز روغتون ارواپوه مرسل احمدی وایي چې ډیری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته په کورنۍ او ټولنه کې د زور زیاتی له امله بیرته نشو ته مخه کوي.
و خشونت نمیتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي. دغه ډول د درملنې بهیر هم ګډوډ کوي، ځکه کله چې یو ناروغ جوړیږي د کورنۍ درک او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې له روغتیایي مرکز څخه روغ وزي او بیا ډپول کیږي، بې باور کیږي. کره خبره ده چې د درملنې بهیر هم ټکنی کیږي او ناروغ بیرته نشو ته مخه کوي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو ښځو سره د مرکو پر بنسټ له ښځو سره ډیری زور زیاتی معتادینو کړی دی. د مشرانو جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره ګلالۍ اکبري وایي چې په افغانستان کې تر درملنې وروسته د معتادو ښځو د ملاتړ پروګرام نشته. څرنګه چې په ټولنه کې د احتیاط لمن ډیره پراخه ده، نو ښځې دې ته اړ ایستل کیږي چې له زور زیاتی څخه د خلاصون لپاره نشو ته پناه یوسي.
په افغانستان کې ډېرې معتادې ښځې شته. کله چې دوی تر درملنې وروسته له روغتون څخه خارجېږي، په کور کې زور زیاتی ورسره کیږي. علت یې دا دی چې هغه وزارتونه چې په دې برخه کې کار کوي، دې ته یې پام نشته چې باید د معتادو ښځو ملاتړ وشي، لاستنیوی وشي، ټولنې ته بیرته راګرځېدو زمینه ورته برابره شي، د اقتصادي او اجتماعي پلوه یې ملاتړ وکړي.
ارواپوهان باور لري چې عادي ژوند ته د معتادو میرمنو بیرته راګرځېدل به د هغوی ماشومان هم د نشو له خطر څخه خوندي کړي، ځکه چې ډېری ماشومان د خپلو معتادو میندو لخوا په نشو اخته شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد انسان پر پوستکی څه ناوړه اغېز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالغفار غیور خبرې واورو.
عموما هغه کسان چې معتاد دي، هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیای خراب وي. نو په دې وجه په ټول بدن باندې، خصوصا په جلد باندې، منفي تاثیرات دغه د اوبو د کموالي، د ویټامینونو د کموالي، د غذایی موادو نورو دا غوډ کموالی د واجنه جلد د چملکی شروع کوي، یا د جلد لاندې کوم شهمیات موجود دي هغه ورورو کمیږي. د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټی ځواني چې جلد خپل لري هغه لمنځه لاړ شي.
آیا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. د میوند هوشمن په نوم یو ځوان د کابل ښار له کوڅو څخه د پان 20 تش پاکټونه راټول کړي، او له دې پاکټونو څخه یو خیمه، یو فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي. دا چې د ښاغلي هوشمن د دې کار هدف څه دی، دې کار ته څنګه ورپام سو، او پر ټولنه به د دې کار اغیز څه وي، په دې اړه مې له ښاغلي هوشمن سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې د پان پاکټونه راټول کړل.
پاکټونه مو ټول کړل د ساحینه، او بلاخره دغه مو 50 متر 40 متر پورې خیمه جوړه کړې ده چې خلک وویني، او د مسافراتو په مقابل کې دوی عامه پوهاوی پیدا کړي. او څنګه ته یو فرش مم جوړ کړی ده، فرش هم 3.5 متر 4.5 متر ده. تقریبا دغه فرش که پیسې وسنجوي تقریبا 2-3 یا 4-5 دانه قالینونه کېږي چې مونږ یو غریب وګړي تکوي شو چې وای خلو. او انداسې خیمه باندې تقریبا د 3.5 متر نه ډیر پاکټونه استفاده شوي دي. کچېره استفاده کوونکې دغه پاکټونو نه پیسې باندې ځان ته یو کور جوړ کی، یو سقف جوړ کی، دا به خوي د دې په ځای چې د پان یا د نسوار نه استفاده کوي. او همدغه سه د کرکټ د وسایل نه مو وکټ او بیت انتخاب کړی دا، څنګه ته یو فوټبال ټوپ مم پخ کړی دا. هدف مودا دا چې مونږه کچېره د مسافرات نه استفاده ونکو، کوي شي خپل ماشومان ته د ورزشي وسایل واخلو، د دې په ځای باندې چې ځان ته توان کې رسوي، او د پان پاکټونو نه یا د نسوار نه استفاده دوی کوي.
په دغه ټولو کې کراته وای شي څومره پاکټونه به تاسو کارولی؟
تقریبا 2000 پاکټه ما په دې باندې استعمال کړی دا، او شپږ میاشتې مې دا ټول کړی دي. کله چې وظیفې ته راتلم هم پاکټونه مې ټولول، او بل تر چې وظیفې نه کور ته تلم هم دا پاکټونه ما ټولول. بل اخر دا مې داسې یو نمایش برابر کړی دا چې خلک لپاره عامه پوهاوی وشي،
ولی دی وازی د پان پاکټون را ټول کړی دی او لدی څخه دی خیمه فرش او د لوبو وسایل جوړ کړی دی.
د کوم پاکټون چې ما ټول کړی دی خارجي او داخلي پاکټون دی. دوه در شنګ یا دوه در کمپنۍ دی چې په دې باندې کار یا پنګاونه کړی دی او اکثریت متاسفانه چې افغاني کمپنیان دي چې د جوړوي او بازار تیار ځکوي.
دا فکر تاسو څنګه پیدا شو چې ته باید داسې یو خیمه جوړ کړې؟
یو ورځ یو شاګرد چې تقریبا د شپږم صنف او اووم صنف دراغه دکاندار ته لس افغانۍ ورکړلې او دغه پاکټ د نسوارو یا پان په پیسو واخیست. دا غلط مې تعقیب کړ. دکان نه باندې نور ملګری یا امزول یې ولاړ وو. دلته پاکټ سر خلاص کړ. تقریبا شپږ نفره د دغه پاکټ نه چې په منځ کې دولس دانې دي فکر کوم ټول استفاده وکړه او دغه ماته واقعا یو انګیزه راکړه چې زه باید د دې په مقابل کې خلک ته عامه پوهاوی ورکړم.
په څنګه ځایونو کې تاسو دغه پروګرام پر مخ وړئ؟
کوم پارکونه چې په کابل کې دي، کوم پانتونونه چې دي، څو ځایونه تقریبا واته ځای مو ټارګټ کړی نه په دغه ځای کې دای به ودرو او خلکو ته به بروشرونه د دې په مقابل کې توضیح کوو او دغه سې څنګه ته الته پلاس پیکر باندې موږ هغه خلک ډیر ښه علاقه مندي ښیي ځکه چې دا پاکټونه چې دي ډیر یو ښه شو لري.
دلته خو نور نشئی مواد هم ست په افغانستان کې رواج دي، ولی مو یوازې د پان پاکټونه انتخاب کړل؟
دا خپل پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه ده د مخدرات لپاره. کله چې یو ماشوم یا اول ځل لپاره دغه پان یا نسوار استفاده کوي دغه خامخا مخدرات ته مخه کوي. متاسفانه چې دوی متات کیږي.
ستاسو په نظر دغه ډول پروګرامونه یا دا ډول کمپاینونه به په ټولنه کې کوم می اغیز یا کوم تاثیرات ولري؟
مواد مخدر په افغانستان کې متاسفانه بخیز زیات شوی دی. تاسو ګورئ چې متعدین په هر ځای کې پراته دي. دا د یو دم نه متعدیږي، دا غزینه شروع کیږي، ورو ورو دوی زی مواد مخدر څنګه مخه کوي. نو بلاخره مونږ باید دغه لړۍ ته ادامه ورکړو.
د دې کمپاین د پرمختګ لپاره، پرمخ وړلو لپاره چا در سره مرسته کوي؟
تر اوسه خو متاسفانه داسې خاص مرسته راسره نه ده شوی. خو کوم ځای کې چې زه کار کوم د دوی نه ډېره مننه کوم چې زه یې ومنلم. بالاخره دا کمپاین مو دلته افتتاح کړ او زه یې تشویق کړلم.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1216 نوي منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت 25 کلن معتاد چې خپل مستعار نوم هارون خې وای چې په خوندځ کې د 400 نشه پایل کړه او ورسته د همدې نشې له عمل خوندځي جنې پاتاسو. دا چې هارون څنګه چرسي سو او د نشې له عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
زه اول مکتب کې ومه، بس خراب ملګرو سره مخ شوم، بس وتلو مکتب نه بیرون 400 مسکل پټ پټ دا موس کول اول د فخوان دی راکه مل دا غدا بس تل لوچا کرتا با دغه نه 400 د اخوان نه راکاو شیشه باندې وا وخت لو بس شیشه مس کولې بس سلو سلو شیشم خوان دی رانک بس اخري پودر ته لاس واچو اخره منجم خراب شو بس مکتب نه پات شو الته چاله کی دکانو جلال آباد کې بس دکانم اول خو خچ چلید اخرو کې نشیشې را باندې زیات شو دکانم را نه پات شو. دکان کې تقریبا 3.5 لک روپے مالو بس تقریبا 50-60 روپے ته رسیدل. ټول برته ولې څنګه چل دواله کې ورځ پر ورځ دکان دغه کې تپچا من دروغ دروغ ولې کلی چې دغه فلان کې دوه نواغس دوه لک کې دوه نواغس اخر کور کې مل باندې پوي شو ولا ده خو موږ سره چل کې یو د سیده واسه ده. بل اخر دکان نه پات شو ډیر خراب کړم ځان تم قتل سي بادام راته مال دا څنګه چل ده ساتیرا ناغسته او ور شهرا ناغسته او چا سره مې به خبرې نشو کوله جنگ مې کوله چېخه خبرې ما ته کوله ما باندې خنه لګیده زرم پس یا چې کو یا جګې د ما یتل مې رقم حساب رانه بخي ناغسته او بغیر د نشین نور بخي مونږ انسانان نه یو. مثال موټر کې چې تیل اچي چې بغیر د تیل نه چې تری نشي موټر کنه داسې شوې مې چې زنه شونه کوم زنه په لاره نشو متلې اخه ملګری ټول لرن لاړ اعتبار ما باندې نه کوله ما کې نشه نه کوله مکتب به اخلاص کړي او خپل ژوند به مخته ول فامیل ته به خدمت کوله خمالګر سره مخم پانتون به ویلی زبا ډیر مخته تلما نشه یعنی ډیر ورسته کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وی چې د کور دروازه په زور زور ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د موټر یغلا کړي او تریوی کوچنی شخړې ورسته په زور ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چاغلا کړی او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکرمه
سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلی کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا ته اغلا کړی دی.
ګور اکرمه، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجد نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی اغلا کړی.
خامخا ته اغلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما اغلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا اغلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا اغلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دي بیایم.
زه وایم نه مې دې اغلا کړی او ته وایې اغلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بے انصافی ده. غلا په بل پوډر رکې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشې مې کوي کلی دي راځي کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشی مې کا، دا دې خپله درسره درځم. ما څه تښتم خو نه. خوشی مې کا.
نه دې خوشی کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشی مې کا.
نه دې خوشی کوم،
مه مې کشه.
راځه
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادر قومندان صاحب واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خیر او مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلی په وړاندې تاسو سره باندې دی.
ها ها، هغه الک یادوي چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو.
او هغه یادو ما نه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشې کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار امن نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړې، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډیر بد شه دا هم زما صحت او هم عزت را تباہ ک بس نور نشه نه کوم دا مل زانه سره واده دا واده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.